شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن جمعه ده، د لندیا قوس 12 دسمبر. پیل له خبرونو کوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف کابل کې د پاکستان پر سفیر د وژونکي حملې هڅه په کلکه وغندله. ښاغلی شریف نن په ټویټر کې لیکلي، د سفارت هغه ساتونکي ته د درناوي مراتب پر ځای کوي چې په دې پیښه کې د ډزو له کبله ټپي سوی او د سفیر ژوند یې ژغورلی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې پیښې د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې کابل کې د دوی پر مرکزي دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې، خو حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي، دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی ستوري راشد خان د جنوبي افریقا د کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د جنوبي افریقا دغه سوداګریز لیگ کې کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د دې خبر جزئیات ورکړي چې افغان لوبغاړي راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی. راشد خان تر دې وړاندې د هندوستان غوره لیگ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال لوبډل مشر و. نوموړي په نړیواله کچه 2 ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسیږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپاین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي، په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښه وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې 4 مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په 2 ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د 2 پوړاندې په 4 ګولونو لوبه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې کابل کې د پاکستان پر سفیر او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر حمله سوي دي. امریکا وی په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. طالبان وایي
پر صورت مبارزې ته ژمن استه، هیڅ اجازه نه ورکوي افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کوي یا د افغانستان خاوره سو استفاده وکړي.
ملګري ملتونه وایي افغانستان به را روان کال یو له هغو هیوادونو وي چې سخت بشری بحران سره به مخامخ وي. افغانستان کې پر افغان څپو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خبرونو بندیدو عکس العملونه پارولي.
ډېر بد چلند او ډېر ناوړه کار دی. مونږ د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږ خبرونه اورېدله او مونږ د حقایقو نه خبرېدلو.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینی خبریالان وایي
ان خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتیري وژل شوي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د خبرونه ته چې نیم ساعت دوام کوي بیا هم ستاسو هر کله کوو شپږ بجې او پنځه دقیقې د ازادي راډیو ته غوښتست. قبل کې د پاکستان پر شارج دافیر وسلول بریت سوی او د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر بیا ډله ایزه حمله سوی، په پیښه کې دواړو د پاکستان شارج دافیر دغه راز ګلبدین حکمتیار ته څه زیان نه دی اوښتی. دا حملې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې پر طالبانو د دوی د مخالفانو لخوا ځینې حملې په ځینو ولایتونو کې سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال د نننه یو پیښو په اړه نور تفصیل تاسو ته درکوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای په کابل کې د دوی شارج دافیر عبید الرحمن نظامی له یو هدفي بریت روغ وتلی دی. شهباز شریف نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه کوي او ویلي دي چې دا بریت په سختو ټکو غندي. یو شمېر پاکستانی خبریالانو د طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر دزې د پاکستان سفارت سره نږدې لوی ودانۍ څخه شوې دي. د پاکستان سفارت د کابل په کارتي پروان سیمه کې دی. مخکې له دې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له مرګونی بریت روغ ووت. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامه کې چې د دغه ګوند اړوند د شهادت ورځپاڼې په ټویټر خپره شوې، ویلي د حزب اسلامي په مرکزی دفتر دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي له منځه وړل شول. په اعلامیه کې راغلي دي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په شمول د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی. یوازې په دې حمله کې د ښاغلي حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جومات ته ځان ورسوي او هلته موټر بم برید وکړي چې هره جمعه پکې ښاغلي حکمتیار د جمعې د لمانځه امامت کوو، خو هدف ته تر رسیدو وړاندې لبخو وغورځول شول. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالنفری ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي، خو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا درمنځ سوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن وای دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. د بدسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤل محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاري امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېل څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستانی طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ چا ته اجازه ورکو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ د ترجمانو چې هیچا ته اجازه نه ورکړو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان له خاوره سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتون ادا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ.
عمردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنون کې قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغې مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري، او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی وي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر و پرون ویلي چې د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزي، ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمې ته خطر شوې، دا به بالاخره هم یوه ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم بنښه کوي. که څه هم دغه اعمال تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټروله نه ده وتلې.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اف ام پر څپو د ازادي او امریکا ژغ آشنا رادیوګانو د خبرونو بندولو په اړه د خبرګونونو په دوام خبر اعلانو او د رسنیو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو دا د افغانستان پر رسنیو او د بیان پر ازادي گزار بللی دی. دوی ویلي د طالبانو حکومت په دې کار سره وشوده چې د بیان پر ازادي باور نه لري. بلخوا د ازادي او امریکا ژغ آشنا راډیو یو شمېر مینوال وایي چې د طالبانو په دې پریکړه خفه سوي او هیله څرګندوي چې دوی خپله پریکړه بیرته واخلي.
د خبریالانو د رسنیو ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې د اف ام پر څپو د ازادي راډیو خپرونې یې بندي کړي. دوی دا عمل په افغانستان کې پر رسنیو د بیان په ازادۍ گزار بولي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی:
ما امیدوار هستیم حکومت
هیله لرو چې حکومت د خپلې پریکړې په اړه یو ځل بیا فکر وکړي، کنه موږ به په رسنیو د زیاتو محدودیتونو شاهدان اوسو. په دې صورت کې د بیان او رسنیو ازادي او د غشان معلومات ته د خلکو لاسرسی محدودېږي. د دې ترڅنګ د آزادو رسنیو په نشراتو لوی گزار بلل کیږي. که حالت همداسې روان وي موږ به قرار قرار د ورته پیښو شاهدان اوسو.
ازادۍ او امریکا غږ آشنا رادیوګانې په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو په لنډو او منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام هم اصلیر وي ساعته خپرونې کولې چې په میلیونونو اوریدونکو اوریدلې. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او له دوی غوښتي چې د رسنیو پر خپرونو د بندیزونو پر ځای باید ترې ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصولو مخی فعالیت کی په افغانستان کې یا دا غوروی چې هغه ته د کار زمينه مساعد سي تر دې چې دغه مخه یونیورسيټي ځکه چې تر څو دغه رسنیو اړتیا نه وي چې هغه له بهر نه نشراتو کی او هغه سره نشراتو کی چې بیا د افغانستان قوانین او د افغانستان هغه اصول په پام کې نه نیسي.
کابل پریس کلب هم د طالبانو د عمل ته په خبرګون کې ویلي: طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ځل بیا خپل کمزوري او خود او ښکارا کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي ته ژمن نه دي او په دې برخه کې له استبداد کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلې او هغې د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د ازادۍ ترپتول بللی دي. یو شمېر ولسي وګړي هم د طالبانو دې پریکړې خفه کړي او وایي د همدې ازادو رسنیو له لارې د افغانستان او سیمې معلومات ترلاسه کول. د کابل دوه اوسیدونکو رحمان الله او مرزی ازادي راډیو ته وویل
موږ به ازادي راډیو اورېدل راپورونه پکې اورېدل مرکې هم اورېدلې تازه تازه خبرونه هم اورېدل چونکې اوس سبوی راپاسېدلې اوس نشته دي خلک وایي دا طالبانو بندې کړي دي نو په دې باندې موږ ډېر خپه یو که چې دا رقم ته کارونه کېږي نو دا به ډېر زیات افغانستان لپاره خبر نه وی
ډیر خوشاله شول چې د ازادي رادیو او د آشنا رادیو خبرونه نشرات قطع شول نو داد طالبانو ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی مونږه د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږه خبرونه اوریدله او مونږه د حقایق نه خبرېدلو.
طالبانو بیا ویلي ځکه د دې دواړو راډیوګانو په خپرونو بندیز لګولی چې له دوی سره شوی حکومتي قرارداد پای ته رسېدلی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لنډ لیکلي پیغام کې ویلي حکومت نه غواړي چې له دې راډیوګانو سره شوی قرارداد وغځوي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه ویلي ازادي لسګونه میلیونونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړې د ازادي اروپا ازادي راډیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي بلکې د تجربې له مخې دوی پوهیږي چې زموږ اوریدونکي زموږ د موندلو لپاره ډېره هڅه کوي او د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د تېر جمهوري حکومت سره د شوي قرارداد پر بنسټ د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو نشراتي ستنې په حکومت پورې اړوند د ملي راډیوګانو ټلویزیون ودانۍ کې لګېدلې وي چې لګښت یې ازادي راډیو او امریکا غږ ورکاوه. طالبان داسې مهال پر اف ایم څپو د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه بندوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سي او د ډویچ ویلا ټلویزیونی خپرونه چې د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو له لارې خپرې دي هم بندي کړي دي. د دې ترڅنګ کې په کورنیو رسنیو هم محدودیتونه پراخ کړي دي.
ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز درلود او ستاسو د ستونزو په انعکاس او د حل لار په پیدا کولو کې څه نقش ادا کړی دی؟ کولی سئ چې خپلې تجربې او خاطرې د واټساپ پر دې شمېره را سره شریکې کړئ. 00 420 11 24 201 شمېره بیا تکراروم 00 420 11 24 201. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اف ایم پر څپو د ازادي او امریکا ژغ آشنا راډیوګانو د خپرونو بندولو په اړه د غبرګونونو په دوام خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو دا د افغانستان پر رسنیو یو درون گزار بللی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. شغلې پودولیاک تیره شپه د اوکراین یو تلویزیونی چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,000 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو را په دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپی شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکي ویلي وو چې د ورځې له شپېته تر سل اوکراینی پوځیان وژل کېږي او کابو پنځوس نور ټپیان کېږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي وو چې د فبروري په څلرویشتمه پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی وو چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي. له خبرونو ور اخوا
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په 2023 لدی کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې لسخت او لوی بشری بحران سره مخامخ وی. اوچا په خپل راپور کې چنن د جمعې پر ورځ خبر کړی لیکلی د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشری مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سی وی چې د نوې سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا د یو شپږ کسیز کورنۍ غړې ده، وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا ل خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرای کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت تر طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته خپل او میړه یې دواړه بیدندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده، کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده، د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بیدند یو، زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال له خپلې بېوزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 13 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بیروزګارۍ زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 28 ولایتونو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړي، ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90 سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92 سلنه افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو تر منځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83 سلنه افغانانو تېر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتلو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بېدندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد تاسل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول، د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي، اطلاعات ته لاسرسی دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاک اوبو ته، روغتیایي اسانتیاو ته، تعلیم ته اړتیا لري، او هغه حق دی. همدغسې اطلاعات هم د ولس حق دی، او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس ترلاسه کولی شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی، نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله، او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه یې سرغړونه وکړله، او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو، د رسنیزو قوانینو، د رسنیو او د اطلاعات د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی، او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې، له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونې روانې دي، او د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدونکي کولی سي دا خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونې په ثبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي د دوی د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې ستونزې زیاتې سوي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې د مرستې غوښتنه کوي. دا چې چارواکي څه وایي په یو راپور کې اوري.
د سویل ختیځ زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو دې خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دوی کارونه ټکني کړي دي.
د سویل ختیځ زور خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي، ځکه که خبریال د سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلي هغه ممکن کره او دقیق نه وي. د سلام وطندار رادیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دوه تاوانه لري. یو خو خبریال هلته د پر معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبریال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کېدای شي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي. نو دغلته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه او مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولی احمدزی وویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزي، ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لویه پکتیا کې، په لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاصه شي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي. وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. په پکتیکا کې آزاد خبریال خیرالدین زکی ویل
اوس په نورو ادارو کې مځکه کار نشته، او دلته اقتصادي حالت دوی کورنۍ به تاثیر کړی دی، پروانې به تاثیر کړی ده، تر څنګ ډېر خبریالان بېکار او بېروزګار شوي.
بل ورته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویل
لکه څنګه چې د آزاد رسنیو د نوم نه معلومیږي، دوی باید خپل نشرات په داسې توګه عیار کړي چې د دوی لپاره اعلانات پیدا شي، تجارتي خپرونې باید ولري او ابتکارات وکړي تر څو د دوی دا مشکل حل شي. انشاءالله تعالی موږ په ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څه ورته پیدا کړو.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالانو ټینګار لره که چیرې په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان آزادۍ او د خپرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډېره برخه له فعالیته ولویږي.